افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د ساتو خبرونه کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لورې د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انسټیټیوټونو څخه امن کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منوي. دغه تګلاره په هرې مور، هر نازېږېدلي ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغیز لري. د طالبانو د عامه روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انسټیټیوټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې خپل پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارو واګې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 2 ملاتړ یې پکې ووژل شول او د تیر کال د مې د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه دی چې 8 تنه پکې ووژل شول د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګ غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشې کړی شي. عمران خان وویل که چیرې دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د دسمبر له 14 څخه به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به د هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرژوب له خبره رد کړی او ویلي دي چې د عمران خان پلویانو د تیر کال د مې په 9 نیټه په پوځي تاسو برید کړی و. د سوریه پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړی دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شو چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته پرمختګ کوي. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په ننوتلو بریالي شوي دي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د کریمیا په کرچ ښار کې نن جمعه سهار وختي د چاودنو راپورونه ورکړل شوي او هغه لوی پل چې د موسکو لخوا اشغال شوی دا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلوي تړل شوی دی. د سیمیز کریمسکي ویټر په نوم ټلګرام چینل د راپور له مخې چاودنې د کښتیو د درېدو په سیمه زلف کې اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنې په سیمه ییز وخت سهار 9 بجې واورېدل شوې. د روسیې دفاع وزارت وویل چې په کرچ سیمه د اوکراین لخوا هوایي او له سمندر څخه د الوزول شو بې پیلوټ الوتکو په ذریعه برید شوی دی. اوکراین د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. پر کریمیا په تېره بیا لوی پله ته نږدې تل بریدونه کېږي. د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په دې پله کې یوه پیاوړه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د موټرو د تېرېدو یوه برخه ونړېده او د ریل پټلۍ په یوه برخه کې سخت اور لګېدلی و. د روسیې د شمیرو له مخې په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي وو. د رومانیا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړي دور کې د روس پلوي کې ارخي کاندید کالین جورجیسکو بریا ته چې په لویدیس کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د موسکو لخوا تنظیم شوي سایبري کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړې تر ډېره د رومانیایي چارواکو پام اوښتی. جورجیسکو به د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو کې چې د دسمبر په 8 نېټه په رومانیا کې ترسره کیږي د اروپایي ټولنې له ملاتړې کاندید الینا الاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته د رایې ورکولو لپاره د دوه نیمې ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګڼو یې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې خلک په لویو قطارونو کې ولاړ وو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه فرشته صاحب کې ما د ازادۍ په صفو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2023 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېد. په ورته وخت کې د روانې ونې د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي، خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخې له دې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول به راسره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې راسره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو د سیاسي چارو شنونکی قاری عیسی محمدي، د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکی محترم حاتف مختار صاحب هم راسره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې به د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای او د سیاسي چارو شنونکی خاغلی اسحاق قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې چا په شا دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني راخیستې ده. دښمني په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي، چېرته سې یو یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي، یا معیاري خدمات موجود نه وي، او یو نامعلوم سرنوشت دی، معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له ښځو سره کوي، دوی که دا چا ورته ویلي او مشوره یې ورکړې وي چې تاسو له دغه زیاتۍ نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي، یا ولس کنټرول کوي، یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسي. دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتۍ وکړي، د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپلو لاندې کوي، همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایله ده. ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود به باعث دی کېږي چې واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ به لرې نه وي چې په یو دم کې خلکو خلک راپورته شي به هیڅ کوم مخنه دی وای شي خو راځو په دې باندې چې ورستربل چې دوی مثلا داسې فارامل لټوي الله سم دغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعالو لکه په قندهار او په لوی قندهار کې دوی ډیر یو پراخه پیسہ موجودیت لري حاکم دی غو خاطر لري هغه ته شروع ده ترلی او بل اخر یو وخت متوجی کیږي چې څو چابل ترافور ورکړي چې بل باقی افغانستان کې دا وسم پرانیستی دی او بنشوی نه دی نو مغه و چې دا اوس د اخري فرمان مصادر کچه دا هم بنشي نو په دې باندې د لوسر واقعا د افغان ولست صحت مندي او د سلامتی غم نسو سره کمري او کار شي کیږي د دې مسولیت نه خو چې مقصد که زمانه شو فکر که پا دی بانی مولاس سمرا چه خوار سی، زلیل سی، بیچاره سی، مایف سی سی مغمری با دی با لغختنه نه، لعتراز و انتقاد نه با لاس وقتی و تیر با بانی حکومت
بیرته به هم تاسو ته وګرځو. میرمن کډوخیل ورزو مختار صاحب ته. مختار صاحب، تاسو راته کدا وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړي دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه ګڼي او دا د چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي.
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دې فوکس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول د پردیو د اجنډاو د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. لبل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه استبداد پر محور صرفیږي، زه په دا اندو باور یمه چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تړاو لري نه په بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطري، انساني، سیاسي، اخلاقي، اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل اورګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا ده چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نجدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته وګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغسې پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راواړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوی انتهایي سادګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا نام داسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې طالب د اسلام په نامو باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي ترسو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحه کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسېږي؟ خو تا باندې دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې همدغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه شمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک رالوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغسې کړنو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار دا ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم الشان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنت، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یې پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوایه دې خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکې زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې دو مخه ونیسي. که چېرته د موږ خویندې تعلیم ونه کړي، د موږ خویندې کار ونه کړي، زه خویم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سي. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیمو اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده، درې کال کې د خلکو د تر اوسه پورې هیڅ اونوشو کولای، نو انداسې به درې کال به لس کال تیر سي، لس کال به شل کال تیر سي. خو کمنګ او تاسو خپل ټولنې ته لاسو سه، موږ ټول افغانان یو، موږ پیګو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د ISI د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت همداسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسو لاړ شئ د نورې نړۍ علماء وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پاکستان لاهور کراچۍ دی جوړونه کې درس او سبق ویلی ده، هغه دغه ذهنیت لري چې خزه د په کور کینی، خزه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، خزه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پختنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاده وه، هغو ته نه زده کړې کړي دي، هغو ته احترام قائل وو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جي کې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاذه، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او میرمن شینکۍ کڼوخې ده، دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وایي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا هم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنوا لوستلي، یا ایها الناس، دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانا او طول دروازی تلید دی. نو پا کاداش ده طالبان هوش تراسی، فکر تراسی، اسلام تراسی در غیر از آن، نو دا ولس به مقابل که راپورت کیگی.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافاتو تا دوی ترمیز اختلافاتو تا بیا هم را وگرزو پا دیر بخنه چه ستاسو خبر پریکاو ما دلتا دغه د اختلافاتو موضوع تا به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکړو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه له شروع نه د دوی سره دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفت یې ونه کړلو. کوم سره مخالفت هم کرامت څه شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصتا ومکړه او پکې څنګ کې مسله مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. کنه دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وي یا فشار راوسته وي. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي، دغه نن موږ کولای شو په ازبکستان کې کوو غواړي ویني سي مګم نه نیسي. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ نشته دي. او پاکستان جنرالان خو د امریکا په خدمت کې دي، قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ، په څه رقم په بې عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی. یو دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروان به معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب می داد چې بین المللی ټولنه په شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاکه هر نمی چی یادوی دا په حالت شکل گیری کې دي. دوی د یو بل د یره ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي. مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود چې د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم ضدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه ویتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلې متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یا هم شاید همدغسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې او شایې ده هېڅ حتی مشروطه نه وه، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کومه بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ورته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی ورسره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده. بالغه که وغواړي اقدام کولای شي، او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان په ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي ادم دغه دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. د ډېرې مسایل ته یا سی جی کې مثلا دوی په مقابل کې دا کیس رسمیت پیدا کړي، یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. ما زه فکر کوم چې دوی نه کوي، یا خود منطقوي رقابتونه دي، یا بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف وي چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه میرمن کډوخیل. بس کې به بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته دی. ښاغلی اتمر، تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کده راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي، دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا غ هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوپ دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه وکړه. چین، روسیا، ایران، اگه هیوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تاگ و را تاگ و راشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان ده خلق و ده بشری و حقوق و او دی دوی ده تعلیم او اخه مدودیتونه چه طالبان پا دوی بانده روستی، یا آقا قانون اول المعروف چه از طالبان میستله و خلق هر اوراز دیدین کریگی، یا آقای طرز فکر دانه دهی چه دوی ده موارد تا متوجه اوسی، یا آقای طرز دید طرز فکر داده چه آقای خپل گتی و منافی دوسنی ده طالبان ده نظام نغواری. او هغه یو خو د ترهګری مسله ده چې ترهګر ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونه ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلېږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډېر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو سني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی یاتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوی شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په ونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلې متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه پر داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه التم د مطالعه لار د کیږدي او بیا لاړ شئ د دادپور موضوع وګورئ هلته څه ونشو توانېدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي او ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشار دی د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دته متوجه شوی یو چې دلته قدرتونو یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځانته یو ځواک دی، روسان ځانته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره ریزرو کولی شي د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، بلا قید او شرط هغو خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغو خلکو ته طالبان مشروعیت ورکوي. طالبان تبر په خپل پښه نه په خر وهي. نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دا دی چې دوی په سخت کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه ښاغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم دغلته، دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی. ښاغلی یوسفزی، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپله یو کس چې خپله مشهول دی او ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالي دلای نه دی. دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نو ټول خاموش دي. آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاست او یا نور خلق دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده. او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې هغوی د کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډېر زیات مشهور وي، خو همدغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک پکې امیران شول، څوک پکې وزیران شول، څوک پکې دارالفتا او د ستر محکمې رئیسان شول. او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډېر مشهور خلک تیر شوي، نه دي. عمله یو څه بیکګراوند او مشکل وی، بالخصوص د نوی طالبان چراغ لیدې په دې کې ډېر خلک څوک نه پیژني.
ښاغلی یوسف زای په ډېرې بخښنې سره، دغه شخص چې شتون یې شته د ټولنه کې، نو ولې د یو امیر په توګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم که په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، د کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې، هغه باید ټولنې ته معلوم وي، هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه. تر اوسه درې کاله کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلکو لیدلی دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته چې راشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح، د دوی په فکر، دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا ده شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د ده پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې، د افغانستان د مسلمانو خلکو، د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده. اوس خو لکه حقیقت دا ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي، هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کېنه وه، په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي، تا داسې پرېکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په تیرو ځینې مشران په دې تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو تر څو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلن د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پرېکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنا لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانې کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو حشد ضرورت ده، او د محرم او د پردې پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کېښودله خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لاره روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشحاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ، د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران دي چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي. هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی باچا وي، محمود دی باچا وي، هغوی به چې فضل ته امن وي، یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکړي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکړي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره، یعنی مسلمانانو
کاغله یو څه ځای نو د دوی د دغه پریکړو د دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ، د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتون هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان، دغه حکم صادرو، د دغه دلیل لمخې، د هغه نه هم نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قرآن اصول هغه د دې اجازت ورکوي، او د ټولې نړۍ مسلمانان دي، تر مونږ ښه تقوادار مسلمانان دي، هغوی د دې اجازت ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب داسې فکر کوي چې نړۍ ما سره زما حکومت په رسمیت نه پیژني، په عکس العمل کې دې دپاره چې هغوی ډسټرب کما یا هغوی په قهر کما زه داسې عمل اجرا کوم. تکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشحاله کورنۍ، یو کس پکې داسې فکر و دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالۍ په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغسې یو ډول حالت سره مخه ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دي، او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بے وسه دي، لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده، او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم، او عقلي کامل او عقلي کول زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې، د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده، هغه هم بند کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و، دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده، خلک د ملت فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي، خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان. ښاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل، څنګه چې ښاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګند نه ښکاره کوي، او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
ها باید دوی جواب وایي، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزی صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا که پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده، همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغه به دغه وخت کې چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کوي، او بس مغدین د دې وزن ځانم په وځي او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی، او موږ غلط خبرې کوي. اق واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دې شغورلې، او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت ته چوجل وی. یعنی موږ هغه دی په غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې د خپل رقم دی مریض افکار خاوند مو یا غلط ده یا بی اعتبار ده یا ضعیف روایتی ما ورته مهمه دی اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ته راغی ولولای دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب وویل عام دی عمومی دی نه رو ښځو لپاره دواړه ده او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه ده چې نر برتر ووسیږي د ښځو لپاره بلکې ښځې ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتانه لري نو دې خاطر زه فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات حتی غربیان هم کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایې ته راغی د لپاره چې روس په وړاندې وجنګېږي اما کله چې خپل هدف ته ورسېږي هغه یو په تورس بدلېږي همدارنګه افغانان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په میلیون ها عمره شو د شورای په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورځ کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړې شوې همدغه سمیع الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن په لور ته تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګېږو ولې دې لګېږي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منیسټر کېږي خو په افغانستان کې وخت جلکې ووم صفته نشته لای دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینلي برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیق کی او خاص اول د قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو دا نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې به د رقم انسانان په لوي کې کمر به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطي تربیه شي هم بل ستونزه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانانی بیا منطقه او فرا منطقه به مطمئنه نه اوسې غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نه نه ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خواته روانه کیږي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه میرمن کړو خیل
او منطقه او به ملتونه فقط څنګه سلبی دي او کله کله ځینې د دروغ هم در دې موږ سره کوي
ډیر زیاته مننه میرمن کډوخیل اغلی اتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د پاره او برته د زدکړو د دروازو د خلاصولو د پاره او یا د سنور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحرانی وضعیت نه راووزی
زینه افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان ورته ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بتر شي او تر دې درې کاله پورې خلک هم دا چیغې وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصېږي همیشه ما دا خبرې کېدلې نن موږ اخیری میخم دنچونو دزدک رو پرتابوت بانده او هل او اوز منگا پیوی چه نا خبر بل رخانده خبر دانه ده اگه کسان چه ده طالبان ده پار از پیناوائی کهو اگه کسان چه ده طالبان ده پار رابیگری کهو اوز را دیشی ده خلق و زواب ده اوهی چه دوی ده غدره درینیم کالم تم دینون بانده تم طالبان تا زمینه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده زه یوسف زای ته وایم افغانستان تلویخ میلیون نفوس لري تلویخ میلیون د دې بندگان نه دي بلاخره هغه صبر او حوصله سر ته راځي موږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور او په ټوپک او په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د هغه استبدادي استعماري امپریالیستی پروژې یو برخه دي لیکن کله چې د هغه امپریالیستی او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دي یعنی تاسو په دې باندې یقین کوئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دې پوره کړي خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چای امیر ای سلطان چې تاسو وایم چې تاسو د خپل د ولس د حاجتمندان حاجت پوره کړئ تاسو بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خوري د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کاله د 40 کاله حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسو د هغه حق نه ورکوئ نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت یې همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ په خپل ولس زړه ونه خوږاوه دوی لاړل د جنرالانو خبرې ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي دا د یو لوی پروژې یو برخه دی خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ په واقعیتونو باندې که تاسې واقعیتونو باندې پوه نه شئ موږ به 10 نور کلونه هم همدغه حالت کې تېروو
مننه آغلی اعتمار د څرګندونو نه م د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو هم قطع کړې ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته وایي د دغه سي حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک ناراضه دي د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي میرمن کډوخیل که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته دا یې مهرباني
ښه مالم دا مربوط دی ته چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حالت زیات شي بل اخر د حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتسون لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت بیا د تدریس سخت تمام شي خو یو بل لاره هم شته ده مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دي د حرکتونو یا د فرامین دي یا د سختګیری او ځکه چې موږ پیګو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر ده کې نو دوی باید لاس په کار شي د فرامین مخه ونیسي کدی ورته د مخاوني سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدامي له داخله باندې راسانتر وي او د دې امباجي په قدرت کې پاتې شي ام ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکته او د خبرو کولو وخت پر ورکړی شو حل سبا آسان شي غیر دغه فکر کوم چې اتم څه ناورین سخت شي موږ عمر پایل باندې سخت وي زریا روس ته باندې تغییر پاتې ډیر
زیات مننه اغل کړو خل د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمار په ورستۍ سرګندونې مل راتلند وکړه دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجېدو په حال کې دا یا دوی خپل خبرګون خپل اګواخه دوی روخانه کی
ورې او وې ترتیه دا پورې چې او اعلان ورکی ام کول لري مرست خپل ودري لیکن دا مونږ پر مونږ ول دغه سی او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه پخپل بچیان باندھے پخپل لرگان باندھے اگا رحم نکی تاسوس پدی باندھے فکر کے چی یا اس لشپیت خصوصی انسٹیٹیوٹ نا چی اگا کے دغه جنکیان درس سبق ویل دا بند شوی دی پدی که دول از ذرا قابله وی پدی که نه ذرا نرسان ترینینگ که دی پدی که شپک سوا فیزوتراپیستان و پدی که تلور سوا پنزوز انستیزیست و پدی که زر تنه